خوشحال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. د خبرونو ویان احمد الله مر سره ده او تخنیکی همکار سرخان هم زموږ ملګرتیا کوي. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او نړۍ په اړه بیلابیلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی چې د خبرونو وروسته به واورئ. د خبرونو ویان احمد الله په سټوډیو کې را سره ده. تازه خبرونه ورسره دي، راځئ چې واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو څلور امنیتي سرتیري وژلي دي. طالبانو د افغانستان هغه الوتکې او هلیکاپټرې د بیرته راستنولو په سر لګاونډي هیوادونو سره بحثونه روان کړي چې دا مهال له افغانستانه بهر دي. او امریکا د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو د چارو لپاره یو افغانه په کار ګمارلې. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې په دوو جلا جلا بریدونو کې څلور امنیتي سرتیري او یو پولیس وژل شوی دی. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار د میرعلي په کرکنه سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه چې پکې څلور سرتیري وژل شول. د ده په خبره په سیمه کې د لټون عملیات ته دوام ورکړی دی. د حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تر دې یوه ورځ مخکې وسلوالو په میرعلي کې یو پولیس سرتیری د دندې پر مهال وویشت. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ویډیو ته وویل په موټر سایکل سپرو وسلوالو د میرعلي په څلور لاره کې په سرتیری ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. په پولیس سرتیری د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوې دي. د دسمبر په 15مه په درې جلا جلا حملو کې یو سرتیری وژل شوی او و جوبل شوی ول. د پاکستان په پارلمان کې ځینې مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلاره رد کړې او ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر په 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې وه. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلۍ غړي احسن اقبال پرون مشال ویډیو ته وویل چې ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا د منتخب استازو له مشورو په غیر جوړه شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنگی هم پرون مشال ویډیو ته وویل چې د واکمن تحریک انصاف ګوند اخلاقي او سیاسي ذمواري جوړیږي چې له ټولو ګوندونو سره یې سلا مشوره کړې وي. خو د تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد د مخالفو ګوندونو نیوکې رد کړې او وایي چې دوی د هیواد پر امنیت هم سیاست کوي او ورسره د سلامتیا فکر نشته. طالبانو د افغانستان د پخوانی هوایی ځواک هغه الوتکو او هلیکاپټرو د بیرته راستنولو په سر لګاونډي هیوادونو سره بحثونه روان کړي دي چې دا مهال له افغانستانه بهر دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد نن مشال ویډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې زر تر زره د الوتکې بیرته افغانستان ته انتقال شي. د نوموړي وینا وه کومې الوتکې چې د افغانستان له خاورې بهر په نورو ملکونو کې دي د دې الوتکو په سر یې له ګاونډي هیوادونو سره تماسونه نیولي دي چې د افغانستان د ملکیت چې یادې الوتکې دي بیرته راستنې کړل شي. که څه هم ذبی الله مجاهد د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو د راپورونو پر بنسټ کابل ته د طالبانو د ننوتلو پر مهال د هوایي ځواک له شپېته زیاتې فوزی او بار اڑونکو الوتکې د هلیکاپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوې دي. د خیبر پختونخوا په کورمز ضلع کې د ګېدو منګلو او د پیواړ علیزو ترمنځ د ځنګل شخړې هواری لپاره پرون یو واری بیا جرګه وشوه. حکومت د دواړو ډلو ترمنځ لانجه حل کولو لپاره 12 کسیزه جرګه جوړه کړې ده چې پرون یې دریم نشستو. د جرګې غړي او ځایي قبایلي مشر ملک سلیم خان پرون مشال ویډیو ته وویل چې جرګې په اف سي قلا کې د دواړو قبیلو مشران سره کېنول او له یو بل سره یې مخامخ خبرې وکړې.
د حکومتي چارواکو په موجودګۍ کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې یوه جرګه وشوه چې هغې کې د علیزیو خلک هم موجود وو او د منګلو کسان هم موجود وو.
دا لومړی وار دی چې د دواړو قبیلو مشران له یو بل سره د مسلې د حل لپاره مخامخ خبرې کوي. دا له هغه وروسته ده چې د ګېدو منګلو او د پیواړ علیزیو ترمنځ له ځنګله لرګي پرې کولو په سر د روان کال د اکتوبر په 13مه جګړه پیل شوې وه چې 15 ورځې روانه وه. او د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونیو بلینکن د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو د چارو لپاره د دوو ښځو د ټاکلو اعلان کړی. د بارانو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن رینا امیری د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازي او سټیفنی فوسټر یې د افغانستان د ښځو او جینکو د مسلو په ګډون د بیا رغونې د هڅو لپاره نوې لوړ پوړې سلاکار وټاکله. د بیان لمخې بلنکن ویلي رینا امیری چې افغانی الاصله امریکایی ده د ځانګړي استازې په توګه به د مهمو مسلو د ښځو او نجونو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو په برخو کې د دې ادارې او د امریکا د ملي امنیت لپاره به کار کوي. طالبانو د افغانستان د واک ترلاسه کولو راهسې د نارینه حکومت جوړ کړی دی چې د سخت شری قوانین د نافذولو خبرې کوي. د طالبانو حکومت د ښځو د چارو پخوانی اداره هم وتړله او د ښځو حقونه یې د پام وړ کم کړل، سره له دې چې ډاډ یې ورکړ چې نوې حکومت به یې بشري حقونه په پام کې نیسي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
دا احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. په شمالي وزیرستان کې سلور امنیتي سرتیری وژل شوی رپورټ لرو. په سینیټ کې د اپوزیشن مشران وایي ځوانان بې روزګاره ګرځي او ریټایرډ پوځیان په ملکی ادارو کې کار کوي. قانون سوی
همدغه رنګ سیکشن 14 چې د خیبر پختونخوا سیول سرونټس اپوینټمنټ پروموشن اینڈ ٹرانسفر رول سی دی، یو ریټایرډ سیول سرونټ چې دی هغه به بیا صوبایي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي.
اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت له هغوی سره مشورې نه پرته د قومي سلامتۍ کړنلاره جوړه کړې، خو د واکمن ګوند تحریک انصاف یو غړی وایي
داسې خبره نشته چې موږ نن ماته تاسو نه دروازې کولاو دي او په هغه کې هر قسم اپوزیشن څه تجاوزات او دي نه لپاره موږ تاسو ویلکم کوو او تاسو خبره نشته.
په کورما کې د ځایي قبیلو ترمنځ د جګړې د هواري لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه هم رپورټ لرو. او خیبر پختونخوا کې د کورونا واکسینو لپاره د شناختی کارډونو شرط ختم کړ شوی دی.
نو اوس هغه شرطونه موږ د ان سی او سی په وینا باندې ډیر ریلیکس کړی دي. دا څه مسله نشته چې اوسړی و واکسین کوپل غواړي او هغه سره به شناختی کارډ نیو دی بوته واکسین نه کوي.
دا او نور رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي د مشال رادیو تر څنګه سه. رازو د خبرونه لمړي رپورت ته. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نن د نامعلومو وسلوالو په بریل کې سلور امنیتي سرتیري وژل شوی. په سیمه کې امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال رډیو ته ویل چې وسلوالو په کرکنه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو د غبرت تر سره کړل. پولیسو د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په 2021 میلادي کال کې یعنی په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې درش پېته هدفي بریدونه شوی دي چې کشمیر ولسی وګړو او امنیتی سرتیرو ته زیانونه اړولې دي. نور حال لبنو عمر وزیر په دې رپورت کې راکوي.
امنیتی چارواکي وایي چې نن په میرلي کې وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو برید شوه چې سلور سرتیری یې په دغه برید کې وژلې. یو امنیتی چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نو غختل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې نن سحر وسلوالو میرلي کرکنه سیمه کې په امنیتی سرتیرو برید کړی چې وروسته عسکرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دواړو ترمنځ تر ډیر وخت پورې ډزې شوې. د ده په وینا دغه برید کې سلور سرتیری سپاهي منور، سپاهي زکا، سپاهي شیراز او سپاهي فرحان وژل شوي دي. امنیتی چارواکي وایي چې سیمه کې امنیتی عسکرو د لټون عملیات روان کړي او تر دې دمه د مخالف لوري نه د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي راغلي. د دسمبر په 15 نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتی عسکر وژل شوی و او اووه نور ژوبل شوي ول. هم دا ډول د پولیسو په وینا د دسمبر په 19 نیټه شمالي وزیرستان میرلي کې موټر سایکل سپارو وسلوالو یو ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې دي. د میرلي پولیسو تانه چارواکو په وینا موټر سایکل سپارو دوه مخپټو وسلوالو میرلي چوکې ځایي پولیس سرتیری سیف الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د پولیسو مشر کی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس سرتیری د ډیوټي پر مهال وسلوالو وژلې. د موقع څخه په تیښته بریالي شوي. پولیسو د نامعلومو زید مقدمه درج کړې. د دسمبر په 8 نیټه هم میرلي کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې وو او د دسمبر په 16 نیټه هم میرلي دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی وو. سلور پولیس سرتیری یې ژوبل کړي ول او یو ځایي کس یې وژلې وو. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو درش پته پیښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه هم زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ترڅنګ اوسې، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان په سینټ کې مخالفو ګوندونو د شناختی کارډونو د جوړولو قومي ادارې نادرا نه پوښتنه کړې چې د هغو امنیتي ادارو ریټایرډ افسرانو فهرست یا نومونه دې په ډاګه کړي چې په هغه اداره کې بیا نوکری ورکړل شوي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ایوان ته ویل د ریټایرډ پوځیانو برتی کول ځوانانو د مستقبل سره د لوبو کولو په معنا ده. خو واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي وزیر مملکت علی محمد خان ایوان ته ویلي چې په دې لړ کې به پورا معلومات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس نومې ادارې په سپتمبر کې په سینټ کې یو راپور جمع کړو چې تر مخې په هیواد کې 2.1 کروڑ کسان بې روزګاره ګرځي چې 40% هغه ځوانان هم پکې شامل دي چې لوړې زده کړې کړي دي. نور تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې.
په سینټ کې د پوزیشن ډلو لخوا غوښتل شوی حکومت دی په نادره محکمه کې د هغه تنانو چې د سکیورټي ادارو نه ریټایر شوی او په دغه محکمه کې بیا نو کران شوی پوره معلومات دی ورکړی شي. سینټ کې دا خبره هم شوی په زرګونو تعلیم یافته ځوانان بې روزګاره ګرځي او ریټایر شوی خلک یو وار بیا په نوکرو اخستل د تعلیم یافته ځوانانو سره زیاتې دي. د دسمبر په 1 کم 1/3 په سینټ کې دغه خبره د جماعت اسلامي صوبایي امیر او سینیټر مشتاق احمد خان راوچته کړه
کې جو ریټایرډ عام فورسز کې ملازمین ہے نیوی آرمی ایئر فورس
دا چې د مسلح پوجونو ریټایر شوی ملازمین دي د نیوی ایئر فورس او آرمی نه هغه دوباره په نادره کې نوکران شوی د هغه شمیره دی خودل شي. زه اټکل کوم او زما د معلوماتو په مطابق ګڼ شمیر کې د سکیورټي ادارو ریټایر شوي افسران په نادره کې یو وار بیا خستل شوي. حال دا دی چې پاکستان کې بیروزګاری په زیاتېدو ده. زمونږ ګڼ شمیر تعلیم یافته ځوانانو لپاره نوکریانې هم نشته دي. نادره هغه محکمه ده کومه چې د پاکستان د ښاریانو د شناخت رجستریشن کوي، معنا شناختي کارډونه، د ماشومانو فارم بي او نور جوړوي. د مشتاق احمد خان لخوا دغه خبره چې پاکستان کې د تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاری زیاته ده هم د سینټ آف پاکستان د منصوبو او پرمختیایي کارونو قائمه کمیټې ته د ستمبر په 20 د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یا پاید لخوا یو رپورټ وړاندې شو. دوی په کې لیکلي پاکستان کې په بیروزګار خلکو کې 40% خلک تعلیم یافته هم تر دغه نیټې پورې بیروزګار دي چې په دغه شمیره کې 40% تعلیم یافته زنانه هم شامل دي. پاید په سینټ کې دغه کمیټې ته دا هم ویلو په سلګونو هغه تنان چې نوکرو پسې هم ګرځي خو د بیروزګاری د وجې د ماسترین ورستو ایم فیل او یا په پی ایچ ډی کې داخلي اخیستي وي د بیروزګار په دې شمیره کې نه دي شامل. پاید د سینټ کمیټې ته دا هم ویلو د یو های کورټ د نن نه د چپلاسي د یوې نوکری د لپاره 15 لک خلکو درخواستونه ورلېګلې چې پکې د ایم فیل نومي ډیگری والا تنان هم شامل وو. د پیښور تحقیقاتي صحافي غلام دستګیر هم د دسمبر په 9 مشال رډیو ته ویل د سیویلین ادارو نه د فارغ شوی خلکو د لپاره خو د دوباره نوکر کې دو بندیز شته خو د سکیورټي ادارو له خوا د ریټایر شوی په دوباره د نوکری او بندیز قانون نشته. غلام دستګیر په دې حواله وړاندې ځینی رپورټونه هم تیار کړیو.
وفاقي حکومت یو قانون دی چې هغه ته فیډرل ایستا کوډ 2000 وي چې هر یو ریټایرډ سیول سرونټ هغه به هیڅ کله هغه تبیا په وفاقي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي حتی کې داغه د دوباره نوکری ډیر زیات ضرورت وي عوام ته خو داغه د پاره هم یو طریقې کار دی چې کم به فالو کول ضروری وي. هم دغه رنګ سیکشن 14 چې د خیبر پختونخوا سیول سرونټس اپوینټمنټ پروموشن اینڈ ترانسفر رول سی دی یو ریټایرډ سیول سرونټ چې دی هغه به بیا صوبایي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي.
د پایټل خو په هغه سروې کې ویل شو پاکستان کې په 2000 او 2020 کې د بیروزګار شو خلکو شمیره 2 کروڑ تر رسیدلې ده. په سینټ کې دغه سوالونو په جواب کې د پارلماني امور وزیر مملکت علي محمد خان ویلي په نادرا کې 4000 خلک کار کوي د کې شپک تنان د نورو محکمو نه دغل تر غول شوی دي خو په دې کې یو تن هم حاضر سرویس د سکیورټي ادارو لخوا په نادرا کې نشته. نو موړي مشتاق احمد خان ته په جواب کې ویلی
لیکن اگر اپ یہ ڈیٹا چاہتے ہیں کہ
کته دا غوړي چې د ریټایر کېدو ورستو دوباره په نوکری او اخستل شوی ملازمینو معلومات دی وکړي شي او د ډیپوټیشن والا دی پری خودل شي او دا غوړي چې کره معلومات دی وشي چې څومره خلک د سکیورټي ادارو او یا د نور واپس نو کران شي. نو دا نوې سوال دی مونږ معلومات کو او درته معلومات در کو هغه وخت مشتاق احمد خان په سنټ کې دغه سوالونه پورته کړل. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر اعظم نذیر تارڑ هم دغه سوال وکړ او دوی غوښتل باید د ریټایر شویو تنانو شمیر د دوی د نوکرونو یت د دوی به کار څوي او دا د کوم طریقې کار د لاندې دوباره اخیستل شوي د دې سوالونو ځوابونه دې هم ورکړی شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د واکمن تحریک انصاف ګوند مرکزی کابینې د قومي سلامتۍ د پالیسۍ منظوري ورکړې ده. د قومي سلامتۍ د پالیسۍ د 2022 کال نه راتلونکو څلورو کلونو لپاره به وي، خو د حکومت مخالفه ګوندونه وایي د هغوی سره چا په دې مهمه مسله کې مشوره نه ده کړې، نو ځکه پر ضد اوس هغوی په احتجاج دي. د اپوزیشن ګوندونه وایي د بندو کمرو تر شا شوې پرېکړې به هغوی هیڅکله ونه مني، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد مشال اډیو ته ویل چې مخالف ګوندونه د هیواد د امنیت په اړه هم غواړي چې سیاست وکړي. له پیښوره شبیر جان رپورټ لري.
دا دسمبر په 20مه نیټه د پاکستان نېشنل سکیورټي کونسل او بیا په 28 دسمبر د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی کابینه د 2022 نه تر 2028 پورې د قومي سلامتۍ پالیسی منجوري ورکړه، خو مخالف ګوندونه د دې مخالفت کوي او وایي په احتجاج دي. دوی وایي ځکه مخالفت کوي چې پارلیمان کې ناست مخالف سیاسي ګوندونه د هیڅ نه حکومت نه دی خبر کړي چې دا پالیسی چا او څه لپاره جوړه کړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي او پخوانی وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر په 9مه مشال لیډو ته ویل چې قومي پالیسی هغه ته وایي چې د قوم په پوره نمائندګۍ جوړ شي، نه چې په بندو کمرو کې سو کسان.
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے وہ تبھی قومی ہوتی ہے کہ جب اس کو بنانے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے. حکومت نے جو قومی
گورے قومی پالیسی حل قومی بھی چدہ ہغی پجوڑے دو ٹول متعلقہ خلق سرا صلاح مشورہ وشی. حکومت چکم قومی امنیتی پالیسی جوڑا کڑ دا ہغا نہ پا پارلیمان کے پر بحث شوی دے نہ ددے پاڑا مخالف گندونا پا اعتماد کے خستل شوی دی. بندو کمرو کے چکم پالیسی جوڑ شی ہغی تا قومی نشی ویرے تر سوچ ٹول متعلقہ خلق دا ہغی پجوڑا ول کے شامل نشی.
بند کمروں کے اندر جو پالیسی بنے اسے قومی پالیسی تو نہیں کہا جا سکتا.
دا پاکستان پیپلز گوند سینیٹر بہرمند خان تنگی وائی چې قومی پالیسی جوړولو په وخت د ملک د وزیر اعظم د سیاسي او اخلاقی ذمہواری وي چې پارلیمان کې کینی او د ټولو پارلیمانی ګوندونو سره په دې سلا مشوره وکړي، خو عمران خان داسې هیڅ نه کوي. خو بیا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر فدا محمد وای چې دا اوس هم د سینیټ او قومي اسمبلی سیشن روان دی او هر څو د مخالفو ډلو سره په سلا کیږي، خو په دوی تور لګوي چې مخالف ګوندونه په هر خبره خپل سیاست کوي او د ملک د سلامتی ور سره فکر نه وي.
هر خبره باندې د عزیز مخالفت نه علاوه پر خبره نشته. عزیز د ملک او د قوم او یا د عوام مطابق سوچ نشته. دا څه خبره نشته چې موږ نن مو هڅه تاسو ته دروازې کولاو دي او هغه کې هر قسمه اپوزیشن
دسمبر د امنیت قومی سلاحکار محید یوسف مطبوعاتو ته په دې اړه ویلو چې دا پالیسی چې د دې مرکز ولس او اقتصاد دی د تیر او کالونو پرې کار روان وو او د هر چا سره د سلا مشورې وروسته جوړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
وسم ورزو کرمتا په کرم کې د گیدو منګلو پیوړلې زیو ترمنځ د ځنګل د ملکیت د شخړې د حل کولو لپاره یو واری بیا جرګه شوه. په جرګه کې په اول وار دواړه قبیلو مشرانو له یو بل سره مخامخ خبرې وکړې. د جرګې او مشر حاجی سلیم خان پرون مشال لډیو ته ویل چې دولس کسي د جرګه به دا شخړه هوار کړي. قسم دا مسله تر دې مهاله په بشپړه توګه حل شوې نه ده، خو د جرګې وروسته نه حالات مخ په عادی کې دودیم په کورما کې د اکتوبر په میاشت کې د دواړو قبیلو ترمن د ځنګل د ملکیت پر سر جګړه شوې و چې پکې ل ډیر شو زیات کسان یا مړه او یا هم ژوبل شوی و. د دې مسلې د حل کول لپاره چې کومه تازه حل زلي روان دي په هغه موضوع باندې زموږ خبريال طارق اورګزی رپورټ راستولې ده.
په کورما ضلع کې د چهارشنبه پورز د حکومت دولس کسیزه جرګه یو ځل بیا د دې لپاره راغونډه شوې چې پر متنازع ځنګل د ګیدو منګلو او پیوړ الیزیو ترمنځ کړکیچ ختم کړي. د هغې جرګې یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وای پرون د ډمو خواره په اف سی کې لکې دواړه فریقین مخامخ کېنول او هغوی یو بل سره نیخ په نیغه خبرې وکړې. ملک حاجی سلیم خان اورکزی زیاتوي که څه هم د ځنګل پر سر راپورته شوې شخړه لا هم نه ده حل شوې، خو دا ده چې فریقین په خپلو کې اول ځل تر کېناستو پس هغلته ماحول د جرګې لپاره ډېر ښه شوی دی.
کومه جرګه دې څاغه د ګیدو او د پیوړ الیزای په منځ کې مقرره دي. څاغه بولس کسیزه د شپې کسان اپر نه شپې کسان لوور او سنټرل کورم نه دو او د حکومتي چارواکو په منځ کې په موجودګي کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې ایوا جرګا وشوڅه هغه کې د الیزای خلک هم موجود او د منګالو کسان هم موجود. څه هغه مو په یو ځای باندې کې نه ولو غو په خپل منځ کې خبرې وکي.
حکومت تیر د زیارت پورز د ځای مشرانو دولس کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغوی به د یاد فریقینو ترمنځ د شخړې حل په کاغذات مال روباسي. دا هغلته دریم نشستو چې د جرګې غړي په خپلو کې کېناستل او پر مسلې خبرې اترې وکړې. د ټوبکیو حاجی سردار حسین مشال لوډو ته وای غواړي چې د شخړې حل زر تر زره روباسي ولې چې د علاقې امنیت ته خطر پیدا کړي. حاجی سردار حسین زیاتوي را روان د نهې پورز به دوی یو ځل بیا د دې لپاره راجمع کیږي چې هغلته د موکې ځای وګوري او جایزه واخلي.
دغه حالات غوډه کړکیچن وو هم دغه حالات خراب وو چې نقصان شوه دي. مو کوشش کوو چې دا نستی سره د زر زر نستینه حالات خطرات تلول شي ان شاء الله کاغذات مال په مطابق. مو کوشش کوو چې حقدار ته حق ورسي. مو دور ته پر اعتماد یو چې ان شاء الله طرفداري بنه کوو کوم چې حق دې په کور دې سره کو باندې خبري وو.
په کورما کې په 2 اکتوبر د ګیدو منګلو او په وړ الیزیو ترمنځ لزنګل لرګي برې کول په خبره 15 ورځې جګړه شوی و چې په کې شپړست نمبر او 15 نور زخمین شوی ول. تر دې وروسته په سیمه کې فریقینو احتجاجن پر یو بل تک را تګلارې اوتړلې چې ورسره هغلته حالات کړکیچن وو. خو د جرګې په کوششونو هر څه بیا رسم شول او اوس د هغوی ترمنځ مذاکرات روان دي. د سیمې دواړه ډلې پر ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ور باندې عدالت کې کیس هم روان دي، خو فیصله یې تر اوسه نه ده شوې. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د پاکستان وزیر اعظم په وار وار له هغه هیواد سره د بشري مرستو غوښتنه کړې. طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واکمن شول، خو تر اوسه پورې هیچا په رسمیت دوی نه دی پیژندلی. بلخوا پاکستان له افغانستان سره د مرستو لپاره د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان غونډه هم په دې وروستیو کې اسلام آباد کې بللې وه. خو د دې غونډې یوه اونۍ وروسته د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې د افغان طالبانو حکومت رجعت پسندۍ سوچ د پاکستان لپاره خطر دی. نوموړي دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په نومبر میاشت کې پاکستان له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره د یوې میاشتې وربندم کړو. شنون کې وایي د وفاقي وزیر له تازه څرګندونو معلومیږي چې د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ اوبه په خړېدو دي. له اسلام آباد سراج ظهیر په رپورټ لري.
د دسمبر په 20مه نیټه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې افغانستان کې طالبانو په خزو د محرم نه بغیر په سفر او سکولونو او کالجونو ته په ورتګ بندیز لګولې. نو د طالبانو دا د رجعت پسندۍ یا د شاتک پالنې سوچ د پاکستان لپاره خطر دی.
افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے ہیں.
دیوی منگ دا افغانستان دولس پورے پورے مدد کول غواڑو. خوست کی طالبان وائی خزی التا یوازی سفر نشی کولے، اسکول تا نشیت لے، کالج تا نشیت لے. نو دا کسما درجت پسندی چکم سوچتے نو دا دا پاکستان لپار خطر دے.
پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے.
دا پتا سے حل کے دچے دا دسمبر پشپگوشتما نیٹا طالبانو پا افغانستان کا ڈریورانو تا جاری شوی او بیان کی ویلی ڈریوران دے ہاغ خزی چی دو یا کلومیٹر یا دا آغین لری سفر سفر کوي او محرم یا نزدیق پلوان ورسره نوي اغه دي نوړي په پاکستان کې شنون کې وای دي روستیو کې وزیر اعظم عمران خان نړۍ ته او په خاص توګه مغرب ته ویلي وو چې د افغانستان مرسته وکړي او دغه لړکی د اسلامي هیوادونو د تنظیم او ایسي غونډه هم په اسلام آباد کې رابللې و چې د یورپ او امریکای استادو پکې ګډون کړي وو نو چې د حکومت یو دومره ذمہوار وزیر دارنګ بیان ورکړو نو ښکاری داسې چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې خرابې شوې په پیښور کې خبریالو د افغان چارو شنون کې مشتاق یوسفزی مشال ریډیو ته وې
دنیا نے پکڑا نہیں چاہیے
دروان کال دا اگست پر پنجلسم طالبان دا افغانستان وقت ترلا سکڑے اور تردید یو هیواد هم په افغانستان کے دا طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وایرس وبا د سر دفتر مشر وایي د کووید 19 واکسین اخیستو لپاره د شناختی کارت لرلو شرط ختم شوی دی. د ډاکټر اکرام الله په خبره دوی سره کوي د صوبی هغه ټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه له 12 کالونه پورته وي. زموږ همکار هارون باچا په رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د کووید 19 واکسین او غستو لپاره د شناختی کارت لرل نور ضروری نه دی. نوموړي زیاته کړه په ځینو قبایلي ضلعو کې د دوی د واکسینو کمپاین د توقعاتو مطابق روان دی.
اوس 12 کال نه بره مونږ لګو 12 کال ماشوم سره شناختی کارت نه وي ایون فارم دی نه وي مونږ هغه ته لګو نو اوس هغه شرطونه مونږ د ان سی او سی په وینا باندې ډیر ریلیکس کړی دي. داسې څه مسله نشته چې یو سړی ویکسین کول غواړي او هغه سره به شناختی کارت نه وي به ته ویکسین نه کوي. هغه انټری به کیږي مینوال انټری. خو نقصان یې صرف دا دی چې دی کوچ ته په هر تزین ته به هغه الکترونیک سرټیفیکیټ ملاویږي. دا چې کوم د نادرا جنریټیډ دی دا زموږ په دغه کې علم کې دا چې زموږ په قبایلی سیمه کې د زنانو شناختی کارتونه خو بالکل هم نشته. د سړو بیا ډیر کم دي. کورم ایجنسی چې د هغې د ویکسینیشن ریټ ډیر ښه دی د نورو مقابله کې. د اورکزو ریټ ډیر زیات ښه دی. خو بیا پاتې دي نو هغه زموږ نارت ساؤت وزیرستان پاتې دي. خیبر هم داسې اپ ټو د مارک ویکسینیشن نه دی.
د ډاکټر اکرام الله په خبره دوی پلان لري چې په خیبر او دواړو وزیرستانونو کې د کووید 19 واکسینو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه وچلوي. د خیبر لپاره د واکسینو د کمپاین مشر ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وویل د دوی د هڅو باوجود د دې ضلع د پام وړ شمېر اوسېدونکي کورونا واکسینو اخیستو ته زړه نه ښه کوي. نوموړي زیاته کړه د کمپاین د کامیابۍ لپاره د سیمې د علماو او د جماعتونو د ملا امامانو مرسته اړینه ده.
بالکل خلق تے دا دین یریگی ایجوکیٹڈ کا سانہ مم کلی دلی چا غم ضرورت نہ کئی او کوشش کئی چے مطلب انٹری لو کی چوکو او نشی ویکسینیشن زیات تر دا افواگان چے کوم خریگی نو دای مین وجہ دا زکه خلق سر خودمر علم نشتا غ پوی گینا مون خو په کمیونټي لیول باندې خپل کوششونه کړو خلکو اویرنس او هغه کوشش کړو. خو که په دې کې علما او امامان د مسجد او د مدرسو ولا انوال شي او هغه لک تقریرونه او هغه کې نو کېدای شي بیا د خلک د دې شي هغه د ویکسینیشن ریټ زیات شي.
پاکستانی ډان روسپانی د دسمبر پر 9 د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله خبر ورکړل چې د نهې پر ورځ په دې صوبه کې د کورونا وایرس له لاسه 2 کسان مړه او 18 نور قربان دي اخته شول. خبر زیاتوي د امهال د صوبې په بیلابیلو هسپتالونو کې د کووډ 19 170 ناروغان بستر دي چې له هغو 45 په وینټیلیټرونو دي. بلخوا د باجوړ لپاره د کووډ 19 واکسینو د کمپاین مشر ډاکټر شفیق احمد مشال لډوی ته وویل چې نه یوازې د دوی کمپاین په خطو روان دی بلکې له وجهې د سیمې خلکو ته د شناختی کارت جوړولو چارې هم اسانه شوې دي.
کارٹ جوڑ
نو هغه دا کارډونه هغه بیا په سکندوز د لپاره تیار شوی وي. ټوټل 160 ټیمان موږ چې دلته د خپل ډیسټریکټ لپاره دا آوټریچ ټیمان دي چې دا کلو ته ځي او کور په کور ګرځي چې هلته زموږ څوک داسې پاتې نه شي د ویکسینیشن نه. ټارګټ داسې شپږ لکه خوښه آبادی زموږ چې دنو هغه به موږ ویکسینیټ کوو. څلور لکه کې موږ اوس روان یو الحمدلله.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر احسان الله وایي دوی د صوبې د ټولو وګړو د واکسینولو هدف ترلاسه کولو ته نږدې شوي، خو په خبره چې د دې لپاره ضروری ده چې خلک د کورونا وایرس خطر جدي ونیسي او ترنه د ژغورنې په چارو کې د حکومت مرسته وکړي.
د همدې سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. احمد الله نه د خبرنو لنډې زاړو.
چارواکی وایي د شمالي وزیرستان په میرالی کې په دوو جلا جلا بریدونو کې څلور امنیتی سرتیری او یو پولیس وژل شوی دی. یو امنیتی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار د میرالی په کرکنه سیمه کې پر امنیتی ځواکونو حمله وکړه چې پکې څلور سرتیری وژل شول. د حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تر دې یو ورځ مخکې وسلوالو په میرالی کې یو پولیس سرتیری د دندې پر مهال وویشت. په پولیس سرتیری د حملې ذمہواری چا نه ده منلې. د پاکستان په پارلمان کې ځینې مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلاره رد کړې او ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر په 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې وه. طالبانو د افغانستان د پخوانی هوایی ځواک هغو الوتکو او هلیکاپټرو د بیرته راستنولو پر سر لګاونډي هیوادونو سره بحثونه روان کړي چې دا مهال له افغانستانه بهر دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن مشال ویډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې زر تر زره د الوتکې بیرته افغانستان ته انتقال شي. که څه هم زبی الله مجاهد د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو د راپورونو پر بنسټ کابل ته د طالبانو د ننوتلو پر مهال د هوایی ځواک له 60 زیاتې فوجي او بار وړونکي الوتکې او هلیکاپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. د خیبر پختونخوا په کورمزې لکه د ګېدو منګلو او د پیواړ علیزیو ترمنځ د ځنګل شخړې د هواری لپاره پرون یو واری بیا جرګه وشوه. حکومت د دوانو ډلو ترمنځ لانجه حل کولو لپاره دولس کسیزه جرګه جوړه کړې چې پرون یې دویم نشست و. دا لومړی وار دی چې د دوانو قبیلو مشرانو له یو بل سره د مسلې د حل لپاره مخامخ خبرې کړې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو د چارو لپاره دوو ښځو د ټاکلو اعلان کړی دی. د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن رینا امیری د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره ځانګړي استازي او سټیفنی فوسټر د افغانستان د ښځو او جینکو د مسلو په ګډون د بیا رغونې د هڅو لپاره نوې لوړ پوړي سلاکار وټاکله.
احمد الله چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کوو، اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه راسره دي. یو افغاني الاصله امریکایي رینا امیری د افغان ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د اغلی امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته کړي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایډن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لورې د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دا پریکړه کړې. تفصیل د احمد شبرنورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو، نجونو او د بشري حقونو په برخه کې رینا امیری خپل ځانګړی استازی وټاکله. رینا امیری په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا د حکومت سلاکار پاتې شوې، له ملګرو ملتونو سره یې کار کړی او د افغانستان په اړه یې په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت اغلی امیری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړی استازی جک پوری سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویسټ په ټویټر کې لیکلي دي چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه لرینا امیری سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د ښاغلي ویسټ په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې دی اړتیا ورته لري. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اغلی امیری دا وړتیا لري.
سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کړي، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیاي هم لري چې وکتوانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي او همدارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کړی.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جکپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه چې باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همدارنګه په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومي کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقصېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجره
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
په خوست کې لسو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا په دې ولایت کې د شهیدانو معلولینو د اسنادو تصفیه پیل شوې ده. چارواکي وایي له دې کاره موخه دا ده چې د غیر مستحقو خیالي کسانو د امتیاز اخیستلو مخه ونیول شي. په خوست او د افغانستان په نورو ولایتونو کې داسې مهال د معلولینو او شهیدانو د کورنیو تصفیه روانه ده چې د هغوی په وینا سو کاله یې خپل معاشونه او نور قانوني امتیازات نه دي اخیستي. نور حال له خوسته نجیب الله الخیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خوست د معلولین او شهیدانو چارو امیر مولوی عبدالرحیم مشال رادیو ته وویل د دوی د تصفیه په نتیجه کې تر اوسه لسګونه خیالي او غیر مستحق معلولین او شهیدان تثبیت شوي دي.
په کې داسې غوډل شوي دي پرمې چړه یا په کور کې په خپل مرګ او پات شو ده په غیتا جوړ شوي دي. یا داسې به هی وجود نه لري داسې جوړ شوي دي. داسې په معلولینو کې بعضي خلک د چړه صرف زخمي شو ده او به جوړ شو ده. نو کې مولیت څه مدان استه دی وجنه دا خلک مونږ غیر مستحق د اخر د نوبسو او مستحق خلق پدې کې دخیل شول.
د معلولینو او شهیدانو د کورنۍ و دایمي غوښتنه ده چې دوی تخپل کلنی امتیازات په ټاکلي وخت ورکړل شي. خدا ستونزه د جمهوریت له وخته په خپل ځای پاتې ده. ګل رقیه چې د خپل وژل شوی خوند امتیازات په سی اړوند ادارې ته راغلي وایي
غوښتنه مو دا ده چې زمونه مو ته د څو کوله چارو پې نه دی رکوړي. د غارې دوسیه جوړې د خزونه جوړې د دوه ورمو په خوښ دي کتره ورنور مو نه دی په خوښ دي. اوس مو دا غوښتنه ده چې مونږ ته د خپل روپې
دا معلولین او شهیدانو چارو د امریت په مخ کې یو شمیر هغه خزی او نارینه هم منتظر دي چې غواړي خپل شهیدانو او معلولینو ته نوي اسناد جوړ کړي او د قانون پرانا کې امتیازات واخلي. یو تن معلول حبیب الرحمن وایي د کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب دی او غواړي د معلولیت اسناد جوړ کړي.
البوګ تن دلارم ای بیګای گئی نلارم کاسولینا کوم تلیفون منه پرګدیا چې مون تراسه د چرتا د جیبات چرتا د ادل ګوډیم کینیما او د شیدونه غم کړو چې شوې پنځم به پورې روشا کورانه د خوشو د غس په وزم نه وزم
بس به بی وبله خزه د چدرې کال وړاندې زوی وشل شوی خو تر اوسه یې اسناد نه دی جوړ کړی.
زما زوی شهید شوی د درې کال کیږي هغه نه نه قسم مرته راوړی او دینه نه مې ورک نکله په وکړه لمبر رانه واخی ساتي نور ته لا بلاله سه نور دې خدای په غضب کړی چې نلور دې خدای یو شاینس کوی چې موږ یو خردار کم اندسوی
بلوري ته طالب چارواکی وایي چې د شهیدانو د کورنۍ او معلولینو د لستون تر تصفیه وروسته به دوی تخپل قانوني امتیازات ورکړل شي. سره له دې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده خو افغانستان کې څلور لسیزه جګړه د دې لامل شوي چې معلولین پکې ډیر شي او له دې کبله د ټولنې د پام وړ برخه نورو ته محتاج شي. په ورسته یو میاشتو کې تر پخوا هم د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ ستونزې ډیر شوې دي.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د د افغانستان د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سراج العمارت تاریخي بڼ تخریب شوی ځایونه د خیریه ټولنې په مالی مرسته او د جلال آباد ښاروالۍ په همکارۍ رغول کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د یاد بڼ تخریب شوي سړکونه، ویالي او د برېښنا د ترمیم چارې به نږدې یو میاشت وخت ونیسي او 2 میلیون افغانۍ لګښت به پرې راشي. نور تفصیل دغه ښار زموږ خبریال کوي.
په ننګرهار کې د فرهاد حداد کلتوري مرکز مسؤلینو هوډ کړی چې په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت بند تخریب شوي ځایونه د جلال آباد ښاروالۍ په همکارۍ ورغوي. د یاد مرکز یو تنغړی وقار الله زیار وایي د سراج العمارت تاریخي بند ځینې برخې چې د مختلفو لاملونو له وجې تخریب شوي وي، دوی د بیا رغولو لپاره لاس په کار شوي دي. د ده په خبره یاد کلتوري مرکز د تخریب شوو ځایونو د بیا رغولو لپاره 2 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. نوموړی وایي
هیواد په مختلفو ولایتونو کې زمونږ برنامې جریان لري، زمونږ هغه رسمي څانګې مونږ پرانیستې دي او دا ځل مونږ په ننګرهار ولایت کې د علمي برنامو تر څنګ غوښتل د سراج العمارت تاریخي بند پاکونې او بیا رغونې پروژه په لاره واچوو چې دې سره به انشاءالله سلګونه ځوانان دغه لپاره د کار زمينه برابر شي او سراج العمارت بند ښکلا به یو څه زیاته شي او چاپیریال به پاک شي.
د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد وایي د سراج العمارت بند تخریب شوي سړکونه، ویلي او د برېښنا ترمیم چارې به نږدې یو میاشت وخت ونیسي او ګڼو ځوانانو ته به پکې د کار کولو زمینه هم برابره شي. نوموړی وایي
دغه پروژه به کابو یو میاشت کې سرته ورسیږي. 4 پړاوونه لري چې لومړی دغه ځای چې دی د ویلي پاکول دي، د باغ سراج العمارت د بړ ویلي پاکول دي، ورپسې ترمیم دی د کوم ځای چې تخریب شوي دغه ځایونو رغول دي. په وروستي قدم کې چې دی دریم قدم کې البته د لیټونو غځینو چې ګروپونه لري دغه ترمیم دی، او وروستي قدم چې دی د باغ د چوکۍ او د رنګ او ځینې ادرس موندنې دغه ځایونو لوحې برابرول دي چې هغه په وروستي پړاو کېږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال امان الله دل وایي دوی په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو د بیا رغونې لپاره پر یو منظم پلان کار کوي چې په پلي کېدو سره به یې تاریخي ځایونه بیرته په پخوانۍ بڼه باندې ورغول شي. نوموړی وایي
مرستندوی ادارونه موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې دلته تاریخي ابدات څومره دي، نو په هغې کې موږ او تاسو سره پوره همکاري وکړو، انشاءالله وادیم کړي دي. او اسلامي عمارت خپل هم پروګرامونه لري چې دغه زموږ او ستاسو د ملک لا کلچر، زموږ او ستاسو د ملک د افتخار، دغه متمدن حالات انشاءالله ورځ پر ورځ باندې وخت دوولای اس قسم تشویش نشته. دنیاوالو ته چې کم تشویشونه دي د عبادتو د تاریخي او د لرغونو آثار په اړه کې، هغه ته مونږ اطمینان ورکو چې ان شاء الله په افغانستان کې د سیسنې درغلي چې تاریخي عبادت، تاریخي لرغونی آثار هغه ځای شي او نه بزای کې ته مونږ امارت اسلامي چاته مخور کې چې دا ځای کې.
په جلال آباد ښار کې سراج العمارت بند د پخوانی پاچا امیر ابي بلا خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی وو. په دې بند کې د سراج العمارت په نوم یوه ودانۍ هم شته چې په تیرو کلونو کې د جګړو له امله یې ځینې برخې تخریب شوې وي، چې د بیا رغونې چارې په 1495 لمریز کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 650 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوې وي، چې د 1400 لمریز کال په لومړیو کې یې چارې بشپړې شوې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په جنوبی آسیا کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي ویبپاڼه ساؤت ایشیا ټیروریزم پورټل وایي په 2021 کال کې په پاکستان کې 268 وسلوال بریدونه وشول چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې کې تر ټولو زیاتې حملې په بلوچستان کې وشوې. د ویبپاڼې په خبره په حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د حملو ذمهوارۍ بېلابېلو وسلوالو ډلو ومنلې. ګل ایاز په 2021 کال کې په پاکستان کې امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتي پیښو کې ګڼ ولسي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګری پیخو سارنې ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیروریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 260 امنیتي پیخې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګری بیلابیلو پیخو کې 6.5 کسان وژل شوي دي، په دې کې 211 ولسي وګړي، 215 امنیتي سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پیخې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتي پیخو پیل هغه مهال شوې کله چې د جنوري پر 3 منیټه وسله والو په مچ سیمه کې 11,000 کانکنتونکو په ډزو ویشتل. د دې پیخې ذمہواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 28 منیټه په قبایلي ضلع شمالي بودستان کې وسله والو څلور خزینه کارکونکي وژلې وې. د مارچ په 24 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو، خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې و چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند پلویانو لاریون له مرغۍ بازاره تیرېدو. د جون پر 28 د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لکه تر لګه 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې و او د پولیسو په وینا پیخه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې و. حافظ محمد سعید د ترهګری تمویل په تور بندي دي. د ترهګری مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 11 کلونو د بند سزا اورولې و. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او 13 نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلي وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14 د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسله وال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او 8 نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلې. د اګست پر 14 د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک 3 عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اګست پر 14 د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 ماشومان وژل شوي او 3 نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانه د اګست پر 14 په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي برید کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی وو. د سپتمبر پر 15 د بلوچستان کوټ خار لری سونا خان سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د اف سی ځواک 3 عسكر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16 د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنی 2 سرحدي عسكر وژل وو. د اکتوبر پر 28 د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې 9 مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 14 د بلوچستان کوټې په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوی ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلع کې 2 امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوی وو. د دسمبر پر 8 د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28 په ژوب کې د 4 نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي. سم ایوبل رپورت. د سوات تحصیل بحرین کې توروالی او نور مقامی ژبو په اړه کارکوونکي پوهان وایي چې په سوات کې نه داسې ژبې ویل کیږي چې د ورکېدو خطر سره مخ دي، چې په کې توروالی ژبه هم شامله ده چې اوسې ویونکي تر 100,000 کسانو پورې محدود پاتې شوي دي. دوی وایي چې د 3 کالو راهیسې په توروالی ژبه کار کوي. اوسې د بحرین په ځینو سکولونو کې د دغه ژبې زده کړې هم ماشومانو ته ورکول پیل کړی دي. په دې اړه لسواته زموږ خبریال نظام احمد خان رپورت لري چې د سکول د ماشومانو په غږونو پیلېږي.
دغه د تحصیل بحرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندرې وایي. بحرین توروال کې داسې سلور سکولونه دي چې پکې د 5 جماعت پورې زده کړې مورنۍ ژبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وایي چې مورنۍ ژبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا ژبو کې د زده کړو مشکل څخه بچتي.
زموږ کتابونه دي د پریپو د کې ژوندو کې جوړو جنرنالیز کتاب هم زموږ په ژبه توروالی کې جوړ دی. اول نه چې یکدم دې د انګلیش او یا اردو شنو دې کنفیوز شي او هغه ژبه هم دې نه هیر شي. کم چې موږ دې مورنۍ ژبه دا هغه نه پهاړو پوهېږي هم نه دي او چې فاین دې بره شي نه دې بیا انګلیش ته اردو ته په اسانۍ کنورټ کولای شي. پر دې خو هر څه دلته هغه ته معلومیږي په تصویرونو په شکل.
2012 ہوئی شد ایک ہی سیدو سی باچا تامر جن شی دہرینے وا لا نہیں پناہ دا لگا دا بادشاہ سے دا دور خبر دا کلا چ حکومت را گئے نو بھائی 2000 ٹکے چیزن لگا 2000
توروالی جبا خوندی کولو کار د سیمه یو غیر دولتي ټولنی اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغسته دی. مشر زوبر توروالی وای چې د حکومت مرستې بغیر توروالی جبا د خپل ملګرو سره د کتاب او لست جوګه کړي. د توروالی جبې ټکی جوړ کړي، ډکشنری چاپ کړي او ورسره د توروالی جبې اولسي قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
من 2000 ماشومان زموږ د سکولونو فارغ شي وي دي، مطلب هغه سن اس خپل جبا زده کړي. دا هغه دا کورس د سي جوړ کړي دي چې د کې خپل مقامی کم کلتور چې ده دي دا هغه نه قصې پکې شامل دي، دا هغه ادب دي هغه پکې شامل دي، متلونه پکې شامل دي، شعرونه پکې شامل دي. دا خپل د مقامی د جبې کلتور مونږ مشرانو سره هم لوستل او لیکلو پروګرام وکړو او هغه سره سره د وړو کم چې زمونږ راتلونکي نسلونه چي دي هغه ته د لوستل او د لیکلو پروګرامونه شروع کړو.
دو دیرش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر، سندرغاړی او سیدار غون کې دی. دی وایي چې د بحرین توروالی جبه 100 کاله وړاندې صرف د وینا حد پورې وه. شاعرانو به شاعری او سندرې یادې ساتلې یا به د خپلې پوهې مطابق لیکلې. اوس دوی ته رسم الخط میلاو شو او دې د سیمې شاعرانو مجموعې راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي.
زموږ شاعری لیک نه و سینه در سره مونږ ته هغه زړه میلاوې دو مونږ چې څومره شاعری کول نو هغه خپل طریقې باندې ورو سره سره لیکل. خپل سکریپ نو مونږ ته توروالی هغه اسپیشل ساوند او هغه ټکی مکی نه و بیا ایبیٹی دلتا قائم شنو دے اسکرپ جوڑ کو نو دین مخ کی تقریباً 1990 پوری شاعری پر زور شور بانی ہو کم آگا ٹیپ ریکارڈر دور ہو نو بیا ور پسی دا ڈی جے میجر آگل رو دا ٹی وی میں بھی دا شای عام شنو دمون شاعری باندی لگ آگا اثر پر ہو دمون شاعران لگ رستا شو بیا طالبان دور راگے آگے پسی جو بیا سیلابون را لو یو شاعری لگا ختم شو ہوا.
او ماغان او او ری ای ماغان
او ری
گل ہے بیم آباد، دو چشمہ ہے ایم آباد.
د توروال کلی اوسیدونکو سجاد وای چوڑمای کی دوی ته عجیبه لګیدا چې یو داسې جبا چې صرف د وینا حدا پوره محدود ده، پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړی کوي. خو اوس د سیمه یو شمیر خلکو ته معلومه شوه چې مورنۍ جبا کې زده کړی کوونکي ماشومان ډیر تکړه وي.
دا خبره به موږ محسوس کو چې زموږ کم ماشومان وو هغه چې کله د سکول ته تلون او هغه اولنۍ چې کم دوه درې کال وو هغه بالکل ضایع تل، ځکه چې هغه ماشوم چار پنځ سال ماشوم اگر چکر اسکول کے داخل چنو آگا پیدائش نہ چار پانچ سال پورے آگا خپل کور کی مورنے جب ہوئی بے چکل اسکول دا راتلو نو آگے سے رابو ٹیچر یا مس چکم نو پختو کی اردو کی خبریں کول نو آگے تب بالکل سمجھ کے نو رات کو نو دا چکم نو یو محرومی وازم معشومان دوپارہ
پسوات بحرین کے د جب خوندی کولو ادارے پوہان وائی چی دا توروالے جب خوندی کے دو سرا دی جب تاریخ کلتور او د اوسیدونکو شناخ جمده پاتې ده او د جبو خوندی کول لپاره نړیوال ادارې هم په لوی کچه کار کوي او دوی ته په دا اړه د یورپی یونین لخوا په ټول ایشیا کې د جبو خوندی کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې ورته ملاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
اور دن کو کتا سمشال ریڈیو ته غوغنی ول ک همدا شی با لمک سره وصل شوی استینو د دی خبرونه په لمړی کې مونږ ریپورتونه لرل چې شمالي وزیرستان کې نن سلور امنیتی سرتیری وشل شوی دی. بل ریپورت مو دا و چې سنټ کې د اپوزیشن مشران وای ځوانان بې روزګار ګرځي او ریټایرډ پوزیان په ملکی ادارو کې کار کوي. قانون سوی په ډیړه بشپړ ریپورت په دې خبرونه کې شامل و. همدارنګه مو وردل چې اپوزیشن ګوندونه وای حکومت لاغوی سره مشورې نه پرته د قومي سلامتۍ کړنلاره جوړه کړې ده او په کورمه کې د ځایي قبیلو ترمنځ د جګړې د هوارې لپاره چې کومې هڅې روانې دي د هغې له تازه حاله هم موږ تاسو خبر کړی. د دې خبرونې ریپورټونه هم دومره و دومره وخت مو درته په تللو کې بیا هم سپمولی چې تاسو ته د نن ورځې وروستي مهم خبرونه وړاندې کو. د اورولو لپاره د خبرونو ویان احمد الله په سټوډیو کې دی نو مایک هغوی ته سپارم.
چارواکی وای د شمالي وزیرستان په میرلي کې په دوو جلا جلا بریدونو کې څلور امنیتی سرتیری او یو پولیس وژل شوی دی. یو امنیتی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار د میرلي په کرکړه سیمه کې پر امنیتی ځواکونو حمله وکړه چې پکې څلور سرتیری وژل شول. د حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تر دې یو ورځ مخکې وسلوالو په میرلي کې یو پولیس سرتیری د دندې پر مهال وویشت. پر پولیس سرتیری د حملې ذمہواری چا نه ده منلې. د پاکستان په پارلمان کې ځینې مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې رد کړې او ویلې دي چې باید پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر په 28 د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې وه. طالبانو د افغانستان د پخوانی هوایي ځواک هغه الوتکو او هلیکاپټرو د بیرته راستنولو پر سر لګاونډي هیوادونو سره بحثونه روان کړي چې دا مهال افغانستانه بهر دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې زر تر زره د الوتکې بیرته افغانستان ته انتقال شي. که څه هم زبی الله مجاهد د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی خو د راپورونو پر بنسټ کابل ته د طالبانو د ننوتلو پر مهال د هوایي ځواک له 60 زیاتې فوځي او بار وړونکي الوتکې او هلیکاپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. د خیبر پختونخوا په کورمه ضلع کې د ګېدو منګلو او پیواړ علیزیو ترمنځ د ځنګل شخړې هواری لپاره پرون یو واري بیا جرګه وشوه. حکومت د دواړو ډلو ترمنځ د لانجه حلولو لپاره 12 کسیزه جرګه جوړه کړې ده چې پرون یې دریم نشست و. دا لومړی وار دی چې د دواړو قبیلو مشرانو له یو بل سره د مسلې د حل لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو د چارو لپاره د دوو ښځو د ټاکلو اعلان کړی. د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن رینا امیری د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره ځانګړي استازي او سټیفنی فوستر د افغانستان د ښځو او جنکو د مسلو په ګډون د بیا رغونې د هڅو لپاره نوې لوړ پوړي سلاکار وټاکله.
احمد الله چې تاسو ته د خبرنو لنډیز درو راوړیدون کول هم دې سره دا خبري غړی او د نن لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونه په درنګ سات کې پای ته رسیږي. موږ به سبا سهار په 9 بجو بیا تاسو هر کله کو کپم دې سپو پات شو نو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه به وره اوس خپل قربان عجیب امیر د خبرنو ویان احمد الله تخنیکی همکار ساقان امیر او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي او خپل مخامله